السلام علیکم درنو لیدونکو او زمنګ درنو اوریدونکو دا نن د سپینې خبرې یا د روکراس خبرونه ده او په دې کې مونږ په دې باندې غږیږو چې طالبانو ته ولې د عدالت نړیوالې محکمې د خوانه ګواښ متوجه ده. زه سید سلیمان شنایم او همکارم رویا زمانی ما سره قربتوب کوي.
بله، با تقدیم سلام شنونده ها و بیننده های برنامه سپین خبری یا روکراس، شما را به برنامه خوش آمدید گفته. طوری که همکارم هم گفت که حکومت طالبان در افغانستان به دلیل محدودیت ها و وضع محدودیت ها که بر زنان و دختران افغان وضع کردن، با یک اقدام چند ملتی چند کشور اونا مواجه شدن که احتمال این اقدام به محکمه بین المللی هاگ فرستاده شود. دیدبان حقوق بشر همچنان از این اقدام استقبال کرده و گفته که برای تحقق عدالت در مورد نقص گسترده حقوق زنان و افغانستان بسیار مهم می باشد. در واکنش به این گزارش ها، حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که اتهامات برخی از کشورها مبنی بر این که در افغانستان حقوق بشر نقض میشه و تبعیض جنسیتی در افغانستان صورت میگیره، این همش بی اساس است.
وجه داده چې استرالیا، کانادا، جرمنی او هالند په نیویارک کې اعلان وکړ چې د حقوق د بشري حقوقو نه لوی سرغړونه چې د طالبانو د حکومت په دوران کې شوې دي، دا به په دې اړه به دقیقې څېړنې پیلوي او چې ممکن په حق کې د عدالت په نړیواله محکمه کې به دا واوریدل شي. د دې ټولو جریانونو سره سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په تړاو باندې دلته په امریکا کې د پخوانیو او اوسنیو امریکایي سیاستوالو یو جدي بحث هم پیل شوی دی. مثلا افغانستان د سولې د پاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازي زلمی خلیزات ویلي دي چې د دوهې په هوکړلی کې د طالبانو د خوانه د بشري حقوقو د رعایت موضوع نه یاد شوی. البته دا خلیزات د خبرې ورسره دا غینه وکړلې چې د امریکا د استازو مجلس جمهور غوښتونکو پرون د چهارشنبه په ورځ باندې په یو پریکړه لیک کې ویلي چې خلیزات په بی بنسټه توګه ویلي چې طالبان به په خپل ژمنو ودرېږي او بشري حقوقو ته بدرناوي وکړي. زه تاسو درنو لیدونکو نه هیله کوم چې دغه راپور چې زموږ همکار جوړ کړی دی دا به په ګډه واورو، موږ ته به د بحث زمینه جوړ شي. د راپور وروسته به خپل میلمانه دواړه معرفي کو او خپل بحث به پیل کړو.
زلمی خلیلزاد چهارشنبه ناوخته په خپل اکسپانه ولیکل چې د دوهې په هوکړلی کې چې د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په حکومت کې د طالبانو سره لاسلیک شوی، د طالبانو لخوا د بشري حقونو د رعایت موضوع نه ده یاده شوی. خلیلزاد دغه څرګندونې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال د پریکړلیک په ځواب کې کړې. د جمهوري غوښتونکو د تصویب شوي پریکړلیک په یوه برخه کې راغلی چې ګواکې خلیلزاد ادعا کړې طالبان به په خپلو ژمنو ودرېږي او بشری حقوقو ته بدرناوی وکړي.
دا بیان په بشپړ ډول ناسم دی. ما هیڅکله داسې څه نه دی ویلي. زه له سند پرته د دا ډول ادعا په کولو حیران یم. بی اساسه ویل شوی دی.
خلیلزاد وایي د دوهې په تړون کې په خوندي ډول د نظامیانو په وتلو، پر امریکایي ځواکونو د نبرید او د افغانستان له خاورې څخه د القاعده او نورو ترهګرو ډلو لخوا د امریکا او متحدینو امنیت ته د ګواښ په نه رسېدو بحث شوی و. د خلیلزاد په خبره طالبانو هغه مهال هوکړه کړې و چې د یو نوي حکومت د جوړېدو او د هغه حکومت د بشري حقوقو پر تګلارو به د دوی پخوانی جمهوري حکومت او نور افغانانو ترمنځ جلا خبرې کیږي.
البته د دوه ناسته ټول ته معلومه ده چې د افغانستان د خیرښېګڼې په خاطر نه، بلکې د افغانستان د تباهي په خاطر باندې دا ناسته و او نتیجه او ریزلټ یې د اگست 15 و چې موږ او تاسو شاهدان وو.
د جمهور غوښتونکو په تصویب شوي پریکړه لیک کې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه ولسمشر بایدن، د هغه مرستیاله کاملا هاریس، دفاع وزیر لاید آستن او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تر څنګ د اوسني او پخواني حکومت پر یولسو نورو چارواکو انتقاد شوی دی. ولسمشر بایدن او د هغه د حکومت چارواکو تل له افغانستان څخه د وتلو په اړه د حکومت د پریکړې ننګه کړې. بایدن د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمشریزې پر مهال وویل چې دا پریکړه سخته او پر ځای وه. د امریکا حکومت وایي چې دوی هغه هوکړه تعقیب کړې چې د ټرمپ د حکومت څخه ورپاتې وه. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم د خپلې کاري دورې په پای کې د وینا پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د ملت جوړونې پروژه ډېره خیالي وه او د افغانستان د یو شمېر برخو پرله پسې سقوط ښکاره کول چې وتل سم انتخاب دی.
What started as a focused counter-terrorism operation
د ترهګرۍ ضد پیل شوی ماموریت په پراخ ډول د ملت جوړونې په ماموریت بدل شو. د ټولو لپاره د مساوي حقونو درلودونکی یو متحد او دیموکراتیک افغانستان با ارزښت هدف و. خو دا ډیر خیالي و. موږ د ماموریت د غزیدو قیمت ولید. له شلو کلونو وروسته هم موږ جګړه نه ګټله.
که څه هم د امریکا تر وتلو وروسته په افغانستان کې پر ښځو ګڼ شمېر محدودیتونه لګېدلې او اقتصادي مشکلات زیات شوي، خو امریکا لا هم د افغانستان سره لوی مرسته کوونکی هیواد دی. د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو د سفارت شاه ظفیري کارن ډیکر د ملګرو ملتونو د نهاویایمې عمومي غونډې پر مهال د افغانستان وضعیت ته د نړیوالې ټولنې د پام اړولو خبر ورکړی. هغې ویلي چې د سولې او سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له مرستیالي روزمیری د کارلو سره د دوهې د روان بهیر په اړه په یو لړ مسلو خبرې کړې دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
راپور هم واورېدو چې تقریبا همه جانبه و. اساسا موږ په افغانستان کې په دې موضوع باندې همدا اوس په دې غږیږو چې د نړیوالې عدالت محکمې ته څومره دا ممکنه ده چې د افغانستان دا ډول قضیه چې د بشري حقونو نه پکې سرغړونې کیږي، خصوصا په تیرو درې کالو کې دا قضیه د راجی شي او به نړیوالې محکمې ته. موږ په دې اړه باندې دوم محترمو مېلمنو ته بلنه ورکړې ده، یو د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزي صاحب ته چې اوس په موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې وصلي، او تر څنګ یې د ښځو د حقونو مدافع او فعاله هادیه صاحبزاده به موږ سره وصل شي چې تر اوسه پورې وصل نه ده. ستانکزي صاحب، فکر کوم تاسو زموږ غږ اورئ، وصلاستئ، ستړي مه شئ پروګرام ته.
سلام وړاندې کوم تاسو او تاسو همکار او درنو اوریدونکو او لیدونکو ته.
مننه. که لیدونکو ته چون موږ وعده ورکړله چې د دې قضیې په باره کې اول به یو عمومي معلومات ورکو، پوښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو قضیه ممکنه ده چې د عدالت نړیوالې محکمې ته راجی کړل شي؟
اصولا د محکمه د عدالت بین المللي هغه محکمه ده چې د ملګرو ملتونو د شپږو رکنونو نه یو رکن ګڼل کیږي. دا محکمه دوه ډوله وظایف او صلاحیتونه لري. یو طرفي یا محاکماتي صلاحیت لري چې که چیرې یو دولت د بل دولت پر وړاندې کومه حقوقي دعوه ولري هغه چیړي، بل وظیفه یې مشورتي او تفسیري حالت لري. لکه چې لیدل کېږي، باید اول دا مسله وڅېړل شي چې په افغانستان کې د بشر د حقوقو په تېره بیا د ښځو په وړاندې تبعیضي چلند او د هغوی د حقوقو نقصېدل دا محکمه یې باید د بین المللي حقوقو په رڼا کې د یو جرم په عنوان پېژندنه وکړي، او وروسته د هغه نه دا بیا په طبیعي ډول د دې محکمې له صلاحیتونه نوزي او بلې محکمې ته چې هغه د جنایي بین المللي محکمه ده چې هغه ته باید وتړل شي، او هغه به یقینا که چیرې دا همدا پروسه تکمیله شي نو هغه به یې د بشریت ضد جرایمو په چوکاټ کې تر محاکمې لاندې ونیسي. د تاسو د پوښتنې په ارتباط چې معمولا دغسې موضوعات په سادګۍ نه حلیږي، په دې معنی چې په دې محاکمو کې هم مختلف سیاسي سلیقې داخلې وي او همدارنګه دا پروسې محاکماتي پروسې اکثرا اوږدې وي. همدې ته په پام تاسو متوجه چې د څلورو هېوادونو چې تاسو نومونه واخیستل دوی یو ډول اولتیماتیوم هم ورکړی ده، او تر اوسه یې دا قضیه نه ده ورکړې. او د شپږو میاشتو په جریان کې ویلي دي چې که چیرې طالبان په خپلو سیاستونو کې په دې هکله تغییر رانه ولي نو دوی به دا قضیه نوموړي محکمې ته وړاندې کړي.
که لږ یې وضاحت ورکوي ستانکزی صاحب، دا قضیه که چیرته د یوه بین المللي محکمې د خوانه رسما جوړه شي او یو څوک په اصطلاح د غرب کې سو ورته وي یا یو څوک د چا په ضد باندې قامي دعوه وکړي، دا به د طالبانو د تحریک په وړاندې کیږي که دا به د افغانستان د هیواد په وړاندې کیږي؟
نه، د هیواد په هیڅ وجه نه، د یو هیواد په ضد نه، بلکې د طالبانو د تحریک یا حتی امکان لري د ځینو معینو فزیکي اشخاص په وړاندې. یعنی دا دواړه امکان وجود لري، اما باید دته متوجه اوسئ چې په اوله مرحله کې لکه چې ما مخکې اشاره وکړه، د عدالت بین المللي محکمه باید دا مسله یو ډول د جرم په عنوان د بین المللي حقوقو په رڼا کې تفصیل کړي او دا جرم وګڼي، بیا وروسته د هغې نه بین المللي جنایي محکمې ته باید وړاندې شي.
او دا امکان شته دی چې مثلا د طالبانو د ډلې په څیر چې غیر مشروع ګڼل کیږي تر اوسه پورې، د یو غیر مشروع ډلې په وړاندې هم داسې یو قضیه درج شي وشي؟
ولې نه د روم اساسنامه چې جنایي بین المللي محکمه د هغه په رڼا کې فعالیت کوي په هغې کې ویل کیږي چې منفرد اشخاص، ډلې، جنایي بانډونه او همدارنګه دولتونه او د دولتونو مشران تر محکمې لاندې راتلی شي. دا په وضاحت راځي، ضرور نه ده چې څوک چې متهم کړي هغه باید حتما دولت وي. ډېر شوه کېږي چې دولت نه بهر مسایل یا بهر اشخاص چې حقیقي یا حقوقي هم د پرنسپ لحاظ تر محکمې لاندې راتلی شي.
تشکر آقای استانگزای. من میخواستم از این سوال شما بپرسم، خوب در واکنش به این اقدام و گزارش هایی که نشر میشه از نقص حقوق بشر در افغانستان و همچنان نقص اپارتاید جنسیتی در افغانستان، طالبا امروز معاون سخنگوی طالبا همه را یک پروپاگندا خوانده. با توجه به وضعیت کنونی و اقدام ای چهار کشور، شما چی فکر میکنید آقای سانگزر که چقدر یک اقدام معجا و اقدام برجا و همچنان با توجه به وضعیت افغانستان یک اقدام درست است؟
ببینید این مسئله پروپاگند بودن نمیتانه، به دلیل از اینکه ساده ترین مثال شمیست که شما نیم جامعه را از حقوق طبیعی و اصلیشان، مثلا حق تحصیل، حق کار، از خانه بیرون برآمدن و حتی در آخر صدای زنان را نشنیدن، اجازه‌ایست که خود طالبان در این مورد اسناد دادن، اسناد را کردن. بهترین مثالش قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر است که در یه آخر از طرف طالبان نافذ شد. بنان ای پروپاگاند بودن نمیتونه. از یک طرف و از طرف دیگه افغانستان از سال 1946 به این طرف عضویت ملل متحد داره و از او پیشترم از سال 1933 عضویت جامعه ملل داشته. یک تعداد اسناد بین المللی، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی را امضا کرده، از جمله کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان را که تقریبا 187 مملکت دیگه هم او را امضا کرده و افغانستان هم جز امضا کننده های از او، مکلفیت داره که این وضعیت ببینه. و از طرف دیگه باید داشته باشیم که این محاکم نیست که فقط به یک ادعای مجرد قضیه را بررسی کنه، معمولا یا اسناد میخواه، شواهد میخواه و بعد از او اقدام میکنه.
کی میتونه که آقای سارزای بر علاوه گزارش ها و موضوعات جلساتی که روی امی مشکلات در افغانستان گرفته میشه، اسناد موثق کی میتونه؟ این رو میخواییم برای معلومات شنونده ها از شما بپرسم که کی میتونه که اسناد موثق برای محکمه بین المللی عدالت پیش کنه؟
دولت های عضو قدم اول، دولت های عضو میتونه که ای را ارائه بکنه. نهادهای مدافع حقوق بشر چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی میتونه، و همچنین متضرری که در نتیجه اعمال خشونت آمیز شدن زمانی که محکمه مرحله تحقیقاتی خود شروع میکنه و که به طور عموم محکمه جنایی بین المللی خواهد بود، به اونجا اشخاص متضرر و یا حتی شهود میتونه ادای شهادت بکنه.
سانزیسه منگ سره منگ کوشش کو چیز منگ دا بلا ملمانه هدیه صاحب زاده هم وصل شی پروگرام سره، خود روسه نده وصل شوی تاس تا او بخی چی پر لپسی پختنی تاسو نکو چی ستو منم نکو دیر
آشنازت گیر تا در اغلی
وسیم وزه پویشم منه نه، چون دیر ها دا موضوع دا غوارو چی دیر دقیقی مواو رو اوزه مطمئنی ما چی اولیدون که اولیدون که پدیر دقیق تاسو تا غوک دیزه که چی دیر خب آباد ویوی که چیر تا فرض کو دا عدالت نریوال محکمه دا دوسیه تکمیله کی نظر پستاس و وینا چې دا یو پروسه ده حقوقي او ډیر اسناد به تکمیلیږي او هغه کریټیریا یا هغه شرایط دا برابر کی چې د طالبانو د تحریک په وړاندې یوه فیصله وکړي، دا فیصله به احتمالا څه ډول وي؟ مثلا چې وایي دا ښه کار نه دی کړی، مثلا کمبل حکم ورکوي، دا حکم به څه وي؟ او که چیرته دا حکم صادریږي او طالبان یې ونه مني، د هغې صورت کې به عاقبت څه وي؟
متوجه اوسئ چې که چیرته دا جنایي نړیوالې محکمې ته لاړ شي، لدی محکمه نه دا محکمه خو په اوله مرحله کې لکه چې ما مخکې عرضو که باید تثبیت کړي د جرم ډول، او دا باید په پام کې ونیسي چې دا جرم ده نه ده، که جرم ده په کومو دلایلو باندې ده. دقیقا دا اسناد باید جنایي نړیوال محکمې ته ورکړي چې د هلته د هغوی وظیفه دا ده چې بیا معزز څارنوال د دلایل اخلي او قاضي ته ابتدایي قاضي ته وړاندې کوي که چېرې قاضي تحقیق حکم ورکړي بیا دې مسلې که تحقیق کېږي او له تحقیق نه وروسته د محاکماتي پړاوونه چې اکثرا دوه مرحله یي دي د هغوی محاکمه دا ترسره کېږي. په پایله کې که چېرې فیصله مثلا د طالبانو پر ضد وشي توجه ولري چې دا فیصله الزامی حالت لري، اجباري حالت لري. هوا په اول قدم کې نړیوال جنایي محکمې غړي 140 هیوادونه دي، دغه ټول هیوادونه مکلف دي چې بیا دا تطبیق کړي. او له بلې خوا نه د عدالت نړیواله محکمه چې اوس دا قضیه ورته وړاندې کېږي یا ګویا وړاندې احتمالا وړاندې شي، دغه محکمه بیا 193 غړي هیوادونه لري. ان دا دوه لوی مشکلات طالبانو ته ایجاد دي. پر سر د محکماتي مسایل تر څنګ د افغانستان د حکومت یا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مسله لا پسې مغلقه دي او حتی ناممکنه دي. د دې لپاره کله چې نړیواله محکمه حکم کوي چې فلان دولت لازم مشروعیت نه لري او بین المللي قوانین نه رعایت کوي، باید توجه وکړو چې دولتونه هغه اسنادی چې امضا لري یا غړیتوب لري یا ځینې داسې معاهدات دي چې هغه اصلا که یو دولت غړیتوب هم ونه لري هغه حتما اجرا کېږي. لکه مثلا همدغه د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوینشن دا، که ځینې هېوادونه یې حتی غړیتوب هم ونه لري، د تخلف په صورت کې نړیوال مراجع ته مجبوریږي چې دا اقدامات د هغوی پر ضد وکړي. نو په دې ته پام کې درلودلو سره اوله مسله دا ده چې د رسمیت پېژندلو مسله ډېره عمیقېږي او امکان لري چې ځینې نور تحریمات په دې باندې وضع شي که چېرې محکمه خصوصا د عدالت نړیواله محکمه دا مسله راجع کړي. امنیت شورا ته نوي تحریمات او تاثیرات طالبانو پر ضد وضع شي او داسې نور اقدامات.
آقای سانوسی در ببخشید آقای آشنا، در نقل های گفته هایتون شما یادآور شدین از یک فیصله که گفتین که الزامی و اجباری است، اگر بیشتر در این قسمت توضیح بیشتر بتین.
مرد کدوم که محکمه جنایی بین المللی اگر حکم بکنه، البته ما باید بازم به تکرار میگیم که دو محکمه را باید از هم تفکیک بکنیم. یک محکمه بین المللی عدالت است که بله. و از جمله شش رکن ملل متحده یک رکن شش و یکم آی سی سی یا محکمه جنایی بین المللی هست که افغانستان سال 2003 به این طرف حضوریت از او را هم داره. او اکثرا 4 جرم بین المللی را مورد تعقیب قرار بده که عبارت از جنایات جنگی است، جنوساید است، کشتار جمعی، و باید توجه بکنیم کشتار جمعی تنها کشتار جمعی فیزیکی نیست، کشتار جمعی یا جنوساید سه حالت داره. یک نوش فیزیکی است که به طور فیزیکی افراد به طور نسبت وابستگی هایشان به قوم و مذهب یا یک نژاد معین مورد خشونت قرار میگیرند یا مورد تجاوز قرار میگیرند. نوع دومش جنوساید بیولوژیکی است که جلوگیری میکنه دولت ها از تکثر یک نسل قوم خاص یا یک تفکر خاص یا یک نژاد خاص. و نوع سومش جنوساید معنوی که این مسائل هم در بر گرفته میتونه. و جرم دیگه که روز مطری بحث قرار میگیره جرم سوم جرایم ضد بشری است که میتونه یعنی مثل نقض سری و بشر در چوکات مورد مطالعه قرار بگیره. و جرم چهارمش تجاوز علیه دولت است. مرتکبین از هرگاه محکمه، هر دو محکمه، یعنی محکمه ابتدایی و محکمه استیناف، محکمه جنایی بین المللی حکم بکنه، دولت های عضو مکلف به تطبیق و اجرای از او هستند و باز مشکل میشه که از چنگ از او فرار بکنه.
صحیح. ما ستانزه سب یو ټکی چې دا تاسو ذکرم کو خو زه غواړم تکراراً د پښتنې سره مطرح کړم چې د 1950 نو وروسته چې کله د ملګرو ملتونو سازمان جوړ شو او نړیوال منشور ورکړل شو، افغانستان د لومړنیو مؤسسینو د جملې نه یا د غړو نه و چې د ډیرو قراردادونو سره تعامل لري، یعنی عضویت درلودو یا غړیتوب درلودو. اوس د نړیوالو یو د نړیوالو جرمونو محاکمه ده چې په حق کې ده، او بل د نړیوال عدالت محاکمه ده چې هغه هم په حق کې ده.
یعنی
بله، زه غواړم دا پوښتنه داسې وکړم چې سمه ده چې د افغانستان دولت د هغه وخت کې عضویت درلودو یا د جغرافیه د افغانستان هیواد د دغه قراردادونو عضویت لري چې پابند یا مکلفیت راځي د اوامرو په تدویق کې چې باید عدالت تامین کی. مګر په حاکم طالبان چې کوم اوس دی پکې دوی هیڅ ډول مشروعیت نه لري. آیا دا میکانیزم د عدالت نړیوالې محکمې دوی د پاره قابل د تطبیق دی کنه؟ ده
ګوره د افغانستان دولت مطرح نه ده، د افغانستان هیواد د سازمان مګر ټوب لري. دولتونه قرار نړیوال قراردادونه د خپل ملتونو پر استازي توپ مطرح کوي او لاسلیک کوي. د همدې لپاره ده چې یوازې د حاکمیت درلودل د مشروعیت لپاره لازمه نه ده، باید خلکو اراده د حکومتونو په تاسیس او تشکیل کې رعایت شي. او په نړیوالو حقوقو کې بل ډېر عمده مسله دا ده چې مشروعیت هغه وخت رامطرح کېږي چې یو دولت ټول نړیوال موازین چې لاسلیک کړي دي، یا حتی لکه چې مخکې مو عرض کړو بعضې استثنا دي چې حتی که لاسلیک شوي هم نه وي، ځینې دولتونه د هغې د تطبیق دپاره مکلفیت لري. په دواړو حالتونو کې طالبان مکلف دي چې دا ومني. داسې نه شي کېدای چې یو څوک وایي زه چون د دولتونو لخوا په رسمیت نه شم پېژندل کېدلی نو هر څه زه مې غواړي هغه کوم. دا یو حقوقي دلیل نه ده. دا جغرافیه د افغانستان په نامه ده، حکومتونه ځي او راځي، اما هغه قراردادونه چې د افغانستان دولتونو مخکنۍ دولتونو کړي تر اوسه یو دولت د هغې یو مشروع دولت د هغې د غړیتوب نه ونه وځي په قانوني ډول، هغه په بینالمللي اسناد نافذ ګڼل کېږي.
د تاسو یو یادونه وکړله چې د جنایي جرمونو قضیه تر ډیره پورې د عدالت نړیواله محکمه او د جرمونو نړیواله محکمه د خوانه قابل د تطبیق کې راځي. دا قضیه چې اوس د غتلور هیوادونو مطرح کړي دا د بشري حقوقو سرغړونو قضیه ده، او د بشري حقوقو سرغړونو کې ډیر نړیوال میثاقونه او په شمول د بشري حقوقو د شورا چې د ملګرو ملتونو هغه خپل تړونونه یو میکانیزم لري. دا څنګه د بشري حقوقو زی جنایي جرمونو قضیه کې مثلا
ګوره ما مخکې په اول تاسو چې د عدالت نړیواله محکمه دوه ډوله صلاحیتونه لري، یو که چېرې د دوو دولتونو ترمنځ کوم اختلاف راشي او دوی مراجعه وکړي او هغه تړون په ملګرو ملتو کې ثبت شوی وي، که چېرې اختلاف رامنځته کېږي هغه فیصله کولی شي، یو مرحلې فیصله کوي. دومه یې مشورتي او تفسیري حالت ده. د اوس لپاره زه فکر کوم دا قضیه چې دي د لپاره دي چې هلته تفسیر شي، په اصطلاح جرمنګاري وسي چې دغه اعمال څومره جرمي بڼه لري نه لري، په کوم کټګوري کې راځي. په طبیعي ډول بیا دا محکمه د صلاحیت نه لري چې په جنایي مسایلو کې حکم وکړي. دا دوه لارې لري، یوه لاره دا ده چې یعنې باید امنیت شورا ته د توصیې په شکل وړاندې کړي چې څومکي، دومه لاره چې د هغه طریقه هغه کولی چې امنیت شورا دا جنایي نړیواله محکمې ته راجي کړي، او بل لاره دا ده چې مستقیمه له محکمه ورکړي چې جنایي نړیواله محکمې ته چې هغه بررسي کړي. ولې جزایی مسائل په نړیواله سطح جنایي بینګلی محکمه حل کړي.
صحیح. اوس خو ډیر ابتدایي حالات کې دا قضیه په مجموع کې موږ پنن بحث وکړو، ډیر تشریحي او تاسو په علمي نظریات ورکړل، ځکه ټول نړیواله معاهده تقریبا ذکر کړل. بیا هم د دې لپاره چې موږ ځان پوي کوم زموږ لیدونکو تلک وضاحت وشي، په دغه ابتدایي پړاو نه وروسته چې دغه څلور هیوادونو مشخصا کاناډا او جرمني او استرالیا او دوی یاد کړی دي او شپږ میاشتې وخت غواړي، د دې کې څه ډول پروسه ده؟ دا څه شي دي چې تکمیلي چې هغه ډیر مستند شي او قابل د دې شي چې باید عدالت نړیواله محکمه هغه واقعا ومني او بیا پس دغه په خپل اجراتو فیصله دغه او کې اقدامات وکړي؟
اشان سبتمن تاسو معلومات لري چې نن برسره په دغه څلور هیوادو چې دا مسله وړاندې کړل نور هیوادو هم د دې
وو ملاتړ کړی. بالکل
ملاتړ کړی. دوی معمولا په دغه مرحله کې روس له شپږ میاشتې نه پس که طالبان تغییر رانیسي دوی معین اسناد ټولوي او خپل دلایل وړاندې کوي دې محکمې ته، چې په دغه دلایلو د دغه بینالمللي اسنادو په نقص یا د دغه ملي قوانینو په نقص کې دغه څه یو تحلف یا جرم یا د څه یو عمل رامنځته شوی، وروسته دغه نه دغه حق محکمه صلاحیت پیدا کوي چې نه غیر لري قاضیانه. دوی بیا دا مسله څیړي او د هغه هغه حقوقي ابعاد څیړي، بیا وروسته دغه نه حکم کوي چې دا جرم دا نه دی که جرم ده کوم نه و جرم ده څوک باید بررسي کړي. دا بیا وروسته اقدامات دي.
بله استاد، من میخواستم از شما ایره بپرسم، خب در صورت که به محکمه کشانیده شوند. طالبان باید شواهد مکمل در ظرف 6 ماه طوری که شما یادآور شدین باید به دست بیاید. شما چی فکر میکنید با وضعیت کنونی که در افغانستان سرکوبی هایی که در افغانستان هست امروز به وضع شده، شواهد از داخل افغانستان جمع آوری خواهد شد یا نه؟ ای قسمت. و سوال دوم میخواستم استاد از شما در این مورد بپرسم که در صورتی که طالبا اگر محکمه شوند بعد از 6 ماه پروف یا مواسناد یا شواهد به دست بیاید، تبعات بر خود طالبا چی خواهد بود؟
قسمت دوم سوال دارم بسیار مشکل است که آدم پیش بینی بکنه که بر خود طالبا چی خواهد بود. طبیعی است که تجربه نشان داده که بسیاری موارد دیگه هم که در محاکم بین المللی مورد بحث قرار گرفته، محکومین از اینکه اکثر از زمامدارای حکومت ها بوده بخصوص در محکم جنایی بین المللی، اینا مقاومت کردن یا خود مخفی کردن یا مسائل ایدئولوژیک مطرح ساختن و دلایل سیاسی آوردن، ساده نبوده. یعنی پروسیجر خودش یک پروسیجر ساده نیست. من اول هم گفتم که یک مکانیزم مغلق هست. اما در مورد شواهد باید بگویم که از داخل افغانستان هم شواهد به دست آمده میتانه و چند دلیل شواهد به دست آمده میتونم. دلیل اول و بسیار عمدهش ایست که اقدامات را که روزمره طالبا میکنه و رسما او را اعلان میکنه، خودش اسناد هست. مثلا عشم به شش به بالا نرفتن دختران به مکتب و پوانتون ها، محرومیت از کار، عدم دسترسی به مسائل حق صحت، سیاحت، سفر، یا جمله حقوق اساسی بشری است که در اسنان مختلف حقوق بشری انعکاس یافته و ایرا یا علنن سند داده را ایستن طالبا هر روز و در پالوی از این.
خب استاد اینجا دلیل هم میگن، نه خود طالبا دلایل پیش میکنن، اما شریعت اسلامی را پیش میکنن، رسم و رواج افغانستان را پیش میکنن، خونا باز دلایل خود پیش از این که مثلا ما باید بگویم که اونا دلایل خود خود دارن برای در واقع نشت.
رویا جان اترس اجازه بتین
بفرمایی.
شما وقتی یک سند قانونی را میبینین در حضور تانست و سره حکم دارن، بسیار واضح است که بر از دلایل میتونه، دلایل از عرف گفته شود، دلایل دینی برش گفته شود، دلایل به اصطلاح عقلی برش گفته شود. اما این اسناد است که افغانستان، من پیشتر از کدوم افغانستان از سال 1946 عضویت ملل متحده داره.
بله.
و همین لحظه هم که ما شما صحبت میکنیم در 79 سال تأسیس ملل متحد که حالی اسامبلی عمومیش جریان داره، رهبرهای جهان میره، طالبان ادعا داشتن که ما هم باید اشتراک بکنیم در جلسات ملل متحد. وقتی که بحث ملل متحد مطرح میشه، بحث عضویت ملل متحد مطرح میشه، بحث شناسایی دولت مطرح میشه، بحث قراردادهای دو جانبه حکومت طالبان با دیگر دنیا مطرح میشه، تمام از این موضوعات است که در چارچوب حقوق بین المللی مطرح بحث قرار میگیره و در این ارتباط هیچ شک وجود نداره که نصوص و متون بسیار واضح و صریح در اسناد بین المللی وجود داره.
بله آقای ببخشید استاد، خب زلمه خلیلزاد امروز گفته که در توافقنامه دوحه با طالبان در مورد رعایت حقوق بشر از سوی طالبان پرداخته نشده. به این موضوع میپردازیم با شما استاد. یک وقفه آماده است، بعد از وقفه دوباره برمیگردیم.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
اسپین خبر دوباره خوش آمدید. میگیم قسمت در آغاز برنامه گفتیم و مهمانای استاد سنگزای در مورد صحبت کرد. امی آشتار چهار کشور از مبنی بر محدودیت هایی که طالبا بر زنان در افغانستان بر دختران وضع کردن و آشتاری هایی که به محکمه بین المللی سپرده خواهد شد در مورد ازی صحبت میکنیم. خانم هدیه صاحبزاده را هم که با ما مهمان برنامه بودن فعلا با خود داریم. بانو هدیه، آواز ما رو میشنوین؟ هستین با ما هدیه جان؟ آواز ما رو میشنوین؟ سلام بر شما، صدای ما رو میشنوین؟
سلام، بله صدا شما را دارم.
خب به برنامه خوش آمدین. میخوایم به گونه سوال اول از شما ای را بپرسم. خب هشدار چهار کشور به شمول حمایت 20 کشور دیگه از یک اقدامی که میتونه طالبان با محکمه بین المللی یا اما مجازات اگر بگویم عدالت بین خب یا محکمه بین المللی عدالت بکشانه، نظرتون در آغاز شما میخوایم بپرسم که چقدر میتونه که بر زنای افغان و بر شما مهم باشه که در بخش خانما شما کار میکنین؟
تشکر بسیار زیاد. سلام تقدیم میکنم به همه کسایی که بیننده هستند.
بله،
این بسیار یک اقدام نیک و بجای است و همچنان در این حال یک اقدام واقعا متعجب کننده در سطح بین الملل است که بعد از 3 سال که سال چهارم وارد میشه چطور کشورها اقدام برازی میکنن که باید طالبا به میز محاکمه کشانده شود. امیدوار برازی هستیم که این اقدام نیکشان مثل نشست سوم دوحه نشه که بعد از او دوباره یک حکومت تشکیل شوه که در او دوباره باز حکومت طالبانی به وجود بیایه یا طالبا بیشتر در از او دو حق داشته باشند. ما نگران فقط نگران همی هستیم. در کل ما خوشنود هستیم برای از این که خود اتحادیه اروپا و کشورهایی که موافقت برازی کردن که باید طالبا به محکمه عدالت اینا بیان، ما واقعا خوشبین هستیم برای از این که حداقل حقوق زنا تامین میشه. اما در سطح سیاسی یک سلسله موضوعات است که باید بدن به او پرداخته شود.
خب خانم هدیه، شما چی فکر میکنید که حضور زنان در روند امی اقدام قانونی یا امی اقدام چهار کشور چقدر مهم است؟ شما حضور زنان را چقدر معنادار فکر میکنین یا چقدر فکر میکنین که مهم است که زنان هم در روند امی برنامه شامل باشد؟
چون که در این 3 سال فقط قربانی های اصلی جنایات طالبان زنا بوده، بنابرای حضور زنا در ای که بر آینده افغانستان تصمیم گیری میشه یک امر بسیار مهم است. بر از ای که قربانی های اصلی زنا هستند و زمان که در مورد افغانستان تصمیم گرفته میشه زنا باید در اونجا حضور داشته باشه و حضور پررنگ داشته باشه، چون ای یک موزلی است که نیاز داره زنا هم در او شامل باشه، مشارکت داشته باشه.
خب
و از حق خود که نقص شده اینا دفاع بکنن و صحبت بکنن، یک چیز مستند به جهان.
بله، تشکر هدیه جان. به شما بر میگردیم. اگر مستقیما بر شما بگیم که کمک طرف دست چپتان اگه بیشنین تا پرده سعی بیاین. تشکر.
او میرمن هدیه صاحب زاده زم تاسو ستړی میشم په خیر راغلی پروگرام ته. تاسو به متوجی هستی چې موږ تقریبا 15 دیرش دقیقې دا بحث مخکې وړ او ډیره اساسي پوښتنه مطرح شوې دي.
بله.
او د حقوق او سیاسي علوم استاد نصرالله سانګزی ډیر وضاحتونه ورکړل. سانګزی صاحب، یو پوښتنه مې بل دا کوله چې موږ ډیر آباد وسنجول خود په اصطلاح د مقابل لوري چې هغه د طالبانو تحریک دی، په دې اړه زه غواړم یو وضاحت واخلم چې آیا داسې یو نړیوال اصول شته چې طالبان هم یو مدافع وکیل ولري د خپل اعمال چې کوم دوی تطبیق کړي په افغانستان کې، او د لپاره یو نوم د شریعت یا عرف یا هر نوم چې ورکوي د دې د توجیه لپاره یو بین المللي وکیل ولري چې دا توجیه کې لکه آی سی یا د اسلامي هیوادونو کانفرنس، د همکارۍ سازمان، یا یو بل څوک، یو بل ارګن سازمان، یا یو علما او شورا، یو ډول د څه کم میتود شته ده؟
ولنه د دې محاکمو لوی خصوصیت دا ده چې موږ په حقوق ورته وایو د عادلانه محاکمې موازین. د عادلانه محاکمې موازین یوه مسأله دا ده چې هغه شخص متهم کیږي یا تورن کیږي، هغه حق لري د محکمې په مختلفو پړاوونو کې له ځانه دفاع وکړي، ځانته وکیل ولري، او په مختلف پړاوونو کې هغه شهود رد کړي یا مثلا اسناد رد کړي، دا د کندا اجازه لري او دا یو قانوني حق ده.
او مخکې زمنګ همکار اغلی زمانی پښتنه وکړه د هادیا جان نه، خو زه غواړم ستاسو یو تبصرم په دې باندې واخلم چې په دغه ټوله پروسه کې د کې شک نشته چې د شواهد او اسناد ټولول به دوسیه د پاره ډیر لازمی چې هغه خپل حقوقي شرایط پوره کړي، اما په دې کې آیا د افغانستان د خزو چې اساسا قرباني او شاهدان دي مستقیما په دې قضیه کې، او دوی ځنی بیرون او ځنی دننه دي او لوی لوی تحریکونه او مبارزي وکړل چې داغه کې نړیوال ټولنې ته ورسیږي، دوی په دغه ټوله پروسه کې کوم خاص رول لري چې مثلا پوی شي چې د دوی نقش په دې کې صحیح، ځکه مقابل لورې هم دوی د طالبانو په وړاندې صحیح ده.
زه به کوم چې دوی په دوه جهاتو کې خزي په دې ارتباط باید داخلي شي، یا ودار چې دوی د متضررینو په انوار کولی شي خپل غږ او چت کې هغه اسناد او شواهد او دلایل چې لري محکمې ته وړاندې کړي لازم مراجعه ته. له بلې خوانه زه فکر کوم چې د کیسه مسله د پرته له دنه چې افغان خدای چې په داخل کې او بهر کې او د دې ملاتړ سازمانونه کله دې نه حمایتونه کوي، نو دا قضیه بیا ډېر مسترد کېدای شي. د مسترد کېدو لپاره د خزو باندې دقیقا پکې ډېر باندې
او کله کې مشخص نورم کوم وبخیت تاسو باندې پوښتنه لږ کچیر ته دا فیصله وشي، اجرایی قوه د دې عدالت د نړیوالې محکمې سره یا د جرمونو نړیوالې محکمې سره څه شید چې طالبان په طالبانو خپل حکم تطبیق کی؟
ګوره موږ په نړیوالو حقوقو کې
سوال متوجه مې شه.
بله هادیه جان، زه تاسو تم به راځی کیږم، دا پوښتنه هم تاسو تم راوړم، خو غواړم چې اوس د ستانزي سیب نه واو.
په نړیوالو حقوقو کې څلور ډوله معیدات یا جزاګانې په ټوله کې په نظر کې نیول کیږي. اوله موضوع دا ده چې اکثرا د ډیپلوماټیکو روابط قطع ده له متخلف دولت سره. دوم حالت د اقتصادي همکاری او مسئله قطع کول دي. دریم مسئله دا ده چې اکثرا یو دولت بلوکاد لاندې راځي یا محاصرې لاندې راځي، او څلنه مې هم تعزیات سانکشن سورت وایي، هغه دي چې هغه حتی په نظامي اقدامات باندې هم منتج کېدای شي. اما په دې مسئله کې چې مخکې کچې ما مخکې عرض وکړ، غړي هیوادونه کله که محکمه فیصله وکړي غړي هیوادونه مکلف دي چې دته اجرایوي اړخ ورکړي.
صحیح مننه. ما میرمن هادیه صاحب زاده، تاسو ته زبیم ستړي مشم، ما پوښتنه ستانګزي صاحب نه وکړه، خو تاسو نظر پکې خامخا اخلم چې کچیرته مثلا دغه محکمه د عدالت نړیواله محکمه یا د جرمونو نړیواله محکمه دا حکم صادر کی، یعنی دا شواهد تکمیل کی او دا حکم صادر کی چې بلی د طالبانو تحریک په دغه جنایي جرم باندې د بشري حقوقو په ښکارا سرغړونو باندې متهم شو، اجرایی قوه به یې څه ډول دا اقدام عملی کولای شي، یعنی طالبان به څه ډول مجازات کیږي؟
تشکر بسیار زیاد. به خاطر از اینکه همی قانون یا مقررات حقوقی که اینا به خاطر به محاکمه کشیدن طالبان مد نظر گرفتن، به خاطر از اینکه بتانن به خوبترین فرصت و به زودترین فرصتی را بالای طالبان تطبیق بکنه و اینا را وادار بکنه برازی که حتما به محکمه بین المللی کیفری اینا حاضر شوند باید بعضی از میکانیزم‌ها را اینا در نظر بگیرن. کی یکی از اونا تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب است که این در طول 3 سال بر همه جهان معلوم شده و نماینده‌هایی که مقرر شده بود به کشور افغانستان فرستاده شده بود، اینا را تمامشان به چشم خود دیدن که در زندان‌های طالبان چی جنایات انجام میشه، در بالای زنان افغانستان چی جنایات انجام میشه، که این باز هم میتونن به خاطر از اینکه به صورت درست این را اجرایی بکنن یک کمیته حقیقت‌یاب درست بکنن. و در قدم دوم اینا راجع بسازه امی طالبا را به دیوان کیفری بین المللی، در صورتی که اینا مثلا حاضر به این نشدن که به این قانون سازمان ملل یا بین المللی سرخم بکنن، و در قدم سوم فشارهای دیپلماتیک بالا اینا بیشتر بکنن که هم از لحاظ اقتصادی باشه و هم از لحاظ دیپلماتیک. و در بخش یک بخش مهم را که میخوایم براتون بگویم این است که باید اینا دادگاه های کیفری ترکیبی اینا برگزار بکنن، برای از اینکه کشورها تمامشان یک جا شوند و با هم به یک فیصله درست برسن که باید طالبان تحریم شوند، کاملا تحریم شوند از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاست های دیپلماتیک. یعنی نماینده های طالبان به کشورها سفر نتانند و هیچ نماینده داخل کشور افغانستان نشه، که این خودش میتونه بهترین راه را برازی بسازه که اینا حاضر شوند که در یعنی کار اجرایی دیوان بین المللی کیفری را به خوبترین فرصت بپذیرند. در غیر صورت اینا بدانند که اگر اینا به همی دیوان کیفری بین المللی حاضر نشن بالایشان همچین تحریمای میشه و بیشتر بالای از قربانیان اینا حمایت بکنن. شکایاتی که از طرف طالبا برای دیوان بین المللی دادگستری یا سازمان ملل یا حقوق بشر میه، ای را باید مورد پیگیری قرار بتن، یعنی از نظر فقط نگذرانن، که خود از این راه های میشه برای از این که طالبا را وادار بکنن که به این محکمه بین المللی حاضر شوند و
بانو حاجی سوال امید مطرح میشه که خوب در ظرف بیشتر از 3 سال گذشته جامعه بین المللی به هر نوعی که بوده تلاش های خود انجام دادن بخاطر ای که طالبا تمکین کنند در وضعیتی که امروز در افغانستان وضع از تغییر بیان، لیکن طالبا روز بروز احکاماتشان، دستوراتشان و موقفشان سخت و سختتر میشه. شما فکر میکنین که با اقداماتی که شما از او ذکر کردین بر خاطر ای که طالبا به پای عدالت کشانیده شوه تمکین خود کنن چگونه خود شوه؟
درست است. در 3 سال که گذشت فقط سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری طالبا را فقط استهزار میکردن و از اینا میپوشت که شما چرا جنایات انجام میدین، شما باید اینی کارا را بکنین به خاطر تامین حقوق بشر، به خاطر تامین حقوق زنها. اما اصل موضوع این است که اینا هیچ گاه اقدام عملی انجام ندادن. اینا باید اقدامات عملی انجام بدن، مثلا اینا را وادار بکنن که اگر شما مثلا فلانی قوانین را در افغانستان تطبیق نمیکنین مورد چنین مجازات قرار میگیرین، یا شما محاکمه میشین، و یا ای که شما هر قدر که یعنی یک در بخش دیوان بین الملل دادگستری یک بخش هست که اگر طالبا برای قوانین حقوق بشر اینا یعنی تمکین نکنن اینا مورد استهزار قرار میگیره و از اینا تمام دارایی هایی که دارن سلب میشه یا گرفته میشه و اینا کاملا در یعنی محاکمه میشن، که ما تا فعلا اقدامات عملی اینا را ندیدیم. در طول این 3 سال فقط جامعه جهانی کوشش کرده که اینا را بفهمانه به صحبت، حالا برای ای که چی رقم بالا اینا امر میکرد، اما متاسفانه در پشت با اینا بر اینا یعنی پول میفرستاد و از اینا به یک نحو حمایت میکردن که اینمی پول فرستادن را باید قطع بکنن و همچنان با اینا به صورت عملی وارد بحث شوند. یعنی باید اقدامات جدی داشته باشند در این مورد، چون که طالبا روز به روز، اگر به یاد داشته باشیم که طالبا گفت که هر قدر مبارزات زنان زیاد شود، هر قدر صدا بلند کردن زیاد شود، هر قدر سازمان ملل بالای ما فشار بیاره، ما همه قدر تحریم ها را و یا محدود ساختن زنان را بیشتر میسازیم، که حالا فعلا گفته که زنان نمیتونن صدای خود را بلند بکنن. یعنی صدای زن عورت است، چهره زن عورت است، زن نمیتونه بیرون شوه از خانه. یعنی این تمامش چیزایی است که اینا ثابت ساختن که جامعه جهانی هیچ کار انجام داده نمیتونه. ما هر کار، هر جنایت بخوایم انجام میتیم، اما ما میخوایم که جامعه جهانی وارد اقدامات عملی شود تا طالبا بدانه که فقط در حد یک اعلامیه صادر کردن نیست.
تشکر بانو عدیا. استاد شما میخواستم که در یک سوال کنمی که خانم عدیا از اقدامات بیشتر و فشارهای بیشتر بر طالبا از سوی جامعه جهانی، اقدامات عملی از سوی جامعه جهانی اونا یادآور شدن، میخواستم آقای سانگزای شما این ره بپرسم که در این لا بلای همه ای همه اقدامات، چقدر مردم افغانستان که امروز با وضع بشری وخیم زندگی دارن چقدر بدتر میشه؟ چی تبعات در بر خود مردم افغانستان در پای خواهد داشته باشه؟
بیبی متاسفانه گاهی اوقات مسائل حقوق بشری فدای اقدامات سیاسی میشه. در 3 سال گذشته، زمانی که جمهوری اسلامی افغانستان سقوط میکنه و طالبا به قدرت میرسه، در جهان میبینیم که خودبندی های جدید در عرصه سیاست و میان میاد. جنگ اوکراین و بحث قرار میگیره، جنگ در شرق میانه، اسرائیل و حماس و به تعقیب شالون لبنان. این موضوعات است که طبیعتاً قطبندی ها را به میان میاره. شما میبینید که از موقع کشورهای دور و نزدیک به طور غیر مستقیم استفاده میکنن. شما موضع‌گیری های چین و روسیه را در شورای امنیت در چندین مورد و در نشست سوم دوحه ملاحظه کردین. ایران و امثال از کشورها اینا یک نوع مانی ایجاد کرده میرن و متاسفانه مثل که شما اشاره داشتین، اقدامات ضعیف ملل متحد و همچنان کشورهای دیگه، چه کشورهای همسایه ما و چه کشورهای دور شمول کشورهای اتحادیه اروپا، باعث از این میشه که متاسفانه مردم افغانستان به عنوان متضررین اصلی بیشتر صدمات ببینن.
ستانگزه صاحب، ما یو بل معلومات غوښتل زموږ لیدونکو ته لږ وضاحت باید وشي چې په افغانستان کې چې کله زموږ اوریدونکي لیدونکي دا بحث اوري، فکر به کوي چې محاکمه په دې معنی یا محکمې اصول په دې معنی دي چې یو ابتدایه محکمه ده، بیا استیناف ته او بیا سترې محکمې ته به ځي چې اخري فیصله پکیږي. دا د دې نړیوالو محاکمو کې لکه د عدالت او د جرمونو نړیوالو محکمو کې دا پروسه څنګه ده؟ که مثلا فرض کو په اول دور کې د طالبانو تحریک دا ملامت شي مثلا او دا ونه منی دا فیصله، هغوی بیا بل ځای ته رجوع کولی شي که نشي کولی؟
بله، ما خو مخکې عرض وکړ چې د خپلو خبرو په اول کې چې د عدالت نړیواله محکمه یو مرحله ای ده، یعنی استیناف دا خبرې نه لري په دې قضایاو کې، یوازې د تفسیر صلاحیت لري نه د قضایي اقدام. یعنی کله دا مسله ورته وړاندې کوي، هغوی تثبیتوي چې دا جرم ده که نه ده، یا دغه عمل د نړیوالو موازینو په ضد ده که نه ده.
څوک تثبیته، څوک خیر قضایی اجرایی قوت څوک لري؟
اجازه راکړئ زه عرض کوم. دوه حالت لري. یو حالت دا ده چې دغه د عدالت نړیواله محکمه دا مسله ورکوي امنیت شورا ته، امنیت شورا یې بېرته ورکوي د همدغې محکمې د اساسنامې په اساس چې خپله دا محکمه ورباندې فیصله وکړي، چې طبیعي ده یو مرحله ای ده. بل حالت چې ډېر احتمال لري چې دې کړم بې مشخص قضیې باندې څو اسمونه لګېږو، دا ممکن چې دا محکمه ورکړي نړیوالې جنایي محکمې ته. په جنایي نړیواله محکمې کې هم څارنوالي وجود لري او څارنوال وجود لري، هغه معاونین لري او نور همکاران لري. څارنوال خپل ټول شواهد ټولوي، بیا د ابتدایي محکمې قاضي ته ورکوي، قاضي اجازه د تحقیق ورکوي، وروسته دغه نه چې تحقیق تکمیل شي ابتدایي محکمې ته ځي. او لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، که چیرې ونهمني دومه محکمه موجود لري هلته چې د استیناف محکمه ده، یعنی په جنایي نړیواله محکمه کې درې مرحله نه ده. او کله چې بیا دومه محکمه حکم یا د اولې محکمې حکم تایید کړي یا مثلا کوم بل تغییر پکې راوړي، هغه مریول اجرا ده او لازم الاجرا ده.
صحیح. او یو اسې وضاحت د پاره غواړم، ولې تر اوسه پورې ځینې افراد موږ په خبرونو کې ماورو کله کله موږ خبرو چې مثلا د سوډان ځینې کسان یاد شلو چې د جنایي جرمونو باندې تورن شوی یا نورو هیوادونو کې ځینې، مګر د سې یو تحریک تر اوسه پورې موږ نو وانورېدو، لکه حماس ډله یا مثلا د طالبانو ډله یا حوثي اغیان چې ګڼل کیږي یا کوم بل نړیوال سازمان کوي، داسې بیلګې لري چې د عدالت نړیوالې محکمې تر اوسه نتیجه ورکړي؟
متاسفانه که وجود هم لري، ډېر په ټیټه سطحه وجود لري، او هغه هم هماغه ایدیولوژیک مسله ده. یوه مسله له بلې خوانه، ځینې هیوادونه د دې محکمې غړیتوب نه لري، په خصوص د امریکا متحده ایالات. د امریکا متحده ایالات معمولا کله چې منافع په ټکر کې شي، د دې محکمې له پریکړو سره مخالفت کوي. تاسو شاید چې د افغانستان قضیه د جنګي جنایتونو درې کاله څلور کاله مخکې ول، کله چې مطرح شوه د امریکایي جنګي جنایتونه په افغانستان کې مطرح کېدل، د ټرمپ په هماغه زمان کې مخالفت وکړ او د دې محکمې قاضیان او څارنوالان تحریم کړل او ویل چې د مجازات تمام. یا وروسته مثلا کله چې د حماس جګړې مسله را مطرح شوه، نتانیاهو او همدارنګه د حماس مشر اسماعیل هنیه او د هغوی د دفاعي چارو مسؤولین دا په غلس کې راغلی چې دوی باید محکمه شي، اما بیا هم امریکایانو د نتانیاهو خوا ونیوله. یا مثلا پوتین کله چې په اوکراین کې جنایتونه کوي، د محکمې هغه تر تحریم لاندې راوسته، مګر ته باید سفر ونیسي کړی. اما تاسو وینئ چې پوتین نارمل د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو ته سفرونه کوي. یعنی دا محکمه کله کله د ډېر سیاسي مشکلاتو سره مخامخ ده، لکه چې ما په اول کې عرض
کړم،
خپله د میکانیزمونه، خپله د پروسیجرونه دا زمانګیره دي او 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 مغلق دي.
یعنی داسې ووایي چې تر ډېره پورې دا محکمه تر ډېرو لویو سیاسي اغیزو لاندې ده.
دقیقا، خصوصا جنایي نړیواله محکمه په ډېر دقت، او د عدالت محکمه هم یو ستونزه لري چې اکثرا د تفسیر چې صورت نیسي، تفسیر الزامی حالت نه لري بلکه مشورتی حالت لري. جدا باز دولتونه رو دنه سو استفاده هم که دقیقا تاس خبر دقیقه.
و استاد، من میخواستم یک سوال بپرسم که چرا چقدر در قضیه به محاکمه کشاندن طالبا این محکمه تحت فشار قرار داره؟
برای فعلا خونه، برای فعلا روحیه به نفع طالبان نیست به نظر من، اما واضح است که طالبا در مجامع بین المللی حمایت کننده های خود داره، مثلا چین، مثلا روسیه، مثلا ایران و امثال از یاباز کشورهای آسیای مرکزی به طور غیر مستقیم. شما میرین که یا گپای خود دارن، حتی پاکستان با وجودی که با طالبان مخالفت دارن، اما در جای میرسه که باز دموزی طالبان استاد میشه. اما در کل ذهنیت عامه بین المللی و اکثریت کشورهای مقتدر دنیا
تشکر استاد. بانو عدیه، یک سوال اخیر از بانو عدیه، در ظرف یک دقیقه اگر جواب بدن که چقدر خوشبین هستن که اونا که امی اقداماتی که سوی جامعه جهانی گرفته میشه، تغییرات در وضعیت زنان در افغانستان به بار آورده، در حالی که ما در ظرف از 3 سال چیزی ندیدیم.
ما خوشبین و امیدوار هستیم برای از اینکه این اقدامات سازمان ملل و دیوان کیفری سازمان ملل یک تاثیر مثبت بالای وضعیت فعلی زنان افغانستان به وجود بیاره، چون واقعا 3 سال در رنج و مشقت و با استرس و اندوه فراوان زنان گذشتاندن، و این که این اقدام اینا باعث شود که زنان و تمام حقوق خود برسن و من حیث یک انسان بتانن از تمام مشارکت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در جامعه بتانن حضور پیدا بکنن. ما خوشبین هستیم و امیدوار هستیم که جامعه جهانی پابند به همین اقدام که کرده باشه. ترین فرصت طالبان را به میز
بانو هدی از حضورتان.
بله، مننه. میرمن هدیه صاحب زاده تاسونه او د حقوق او سیاسي علوم استاد نصرالله ستانکزی صاحب، ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوو. دا چې دی بحث کوم ګډون کوو، من فکر کوم یو راپور لرو چې دی ته باید غوږونه شم.
بله بله، همچنان در همین مورد همکار ما یک گزارش تهیه کرده که گزارش به توجه شما میرسانیم.
بیش از 20 کشور با نشر اعلامیه‌ای در نیویورک حمایتشان را از اقدام حقوقی 4 کشور که شامل استرالیا، کانادا، آلمان و هلند می شود علیه طالبان و برخورد این گروه در برابر زنان و دختران در افغانستان اعلام کردند. پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و روز چهارشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت که طالبان حقوق بشر و آزادی های بنیادی زنان و دختران را تحقیر کردند.
ما میدانیم که زنان و دختران افغانستان عملاً توسط احکام مختلفی که طالبان صادر کردند از زندگی عمومی محو می شوند. اقداماتی که ما با آلمان، کانادا و هلند در حال انجام آن هستیم بی سابقه است. ما قصد داریم از کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان که افغانستان نیز یکی از امضا کنندگان آن است استفاده کنیم تا اقدامات را علیه طالبان انجام دهیم.
وانگ از افغانستان خود در مذاکرات این کنوانسیون اشتراک کند و اگر مذاکرات ناکام شود، طوری که کنوانسیون تصریح کرده است، هر یک از طرف ها میتوانند خواهان داوری در محکمه بین المللی عدالت شوند. وزارت خارجه آلمان در صفحه رسمی اکس خود نگاشته است که از زنان افغانستان حمایت می کنند و با این اقدام خود می خواهند به زنان افغان امید دهند و صدای آنها باشند.
با استفاده از کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان، افغانستان تعهد به حفاظت از حقوق زنان و دختران کرده است. این تعهد شامل طالبان نیز می شود، اما آنها می خواهند زنان را خاموش و حضورشان را کمرنگ کنند. ما در برابر این جنایات علیه بشریت مبارزه می کنیم.
در همین حال وزیر خارجه هلند در صفحه رسمی اکس خود نگشته است که وضعیت زنان و دختران افغان بسیار دلخراش است. با گفته وی آنها تقریبا به طور کامل از زندگی عمومی کنار گذاشته شدند.
با پاسخگو قرار دادن حاکمان افغانستان قصد داریم به قوانین و روش‌های وحشتناکی که حقوق زنان را محدود و نقض می‌کند پایان دهیم.
از سوی همکرندکش شازفیر ایالات متحده امریکا برای افغانستان میگوید که این کشور و همکارانش به ویژه قطر تلاش میکنند تا زمینه تحصیل را برای دختران و زنان افغان فراهم کنند. خانم دکر روز چهارشنبه از برخی از نشست‌ها یاد کرد و گفت که افغانستان در این روزها در محور بحث‌های بین المللی قرار دارد. این در حالی است که طالبان محدودیت‌های شدید و سرکوبگرانه را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کرده و آنان را از آموزش به سویه بالاتر از مکتب ابتدایی و کار در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، سفر بدون محرم شرعی مرد، رفتن به پارک‌ها، حمام‌ها و کلب‌های ورزشی منع کردند، اقدامی که ملل متحد آن را اپارتاید جنسیت عنوان کرده است. در واکنش به گفته های مقامات کشورها در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز 26 سپتامبر در شبکه اکس تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده و گفته است که حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محفوظ است. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
د سپینی خبری ارو کراس پرونه پام دی زمنګ پایتر سعودره نوریدونکو منګ په افغانستان کې د بشری حقوقو په سرغړاونو باندې د نړیوالو محاکم او د زنو ډیرو هیوادونو د اداو په باره کې بحث لرلو. طالبانو تاسې واوریدل چې طالبانو دا بی اساسه بللی د اداو.
بله شنونده های محترمی، برنامه ای بود، برنامه ساعت که تقدیم شما شد. موضوعی که در برنامه بحث شد نظرات مهمان های برنامه بود، موقف صدای امریکا را منعکس نمی کنه. برنامه نن اوازیت آغاز میشه، همکار را میزبانی میکنه. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشه.
تر بل وقتم پخت اسپار.
از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم. احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عزیزی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی.